Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د جهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د سلواغې یادل ویشتم او د 2020 کال د فبروري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د ناتو سرچینو د دغه ټلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیه کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوی ډول خپل پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. اورزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي او لویدیځ د میانمار له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رنجر موټر د نخلول شوی ماین په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والی دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترینکوټ ښار اړوان ګرام ابمانده سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د پیښې ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بلورتا د هلمند ولایتي شورا پناوي ولسوالۍ کې د وی هوان د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یو ولسی وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. دغه ولایت د ولایتي شورا مشر تاولا افغان ازادي راډیو ته وویل
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټي مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفر په هوان باندې لګېدلې دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او د وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ شي. IOM پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیون پورې به افغانان د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تیره میاشت په یو راپور کې ویل دا مهال 14 میلیونه او 4 لکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات دی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس راوګود نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دغه اعتراض کوونکو د فاریاب تر اقینی بندر پورې د دې ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلې لوی لارې له تیرې پنجشنبې راهیسې تړلې دي. نه کلن عبدالرؤف چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو، تښتونکي یې د خلاصون په بدل کې له کورنۍ نه د 1 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیځ هیوادونو د میانمار له پوځ غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د 2 اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره انګ سان سوچي له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او دولس اروپای هیوادونو پرون یک شنبه خبره کړې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د اوکراین پاوز وای درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پاوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبره کړې ویلي درې سرتیری د دونیسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسکي په خارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپل پوستو ته په لاره پرې یو چاودیدونکي وسیله وچاودېده. تر دې درې ورځې مخکې په دونیسک کې لتیر دوه بیره حصې د اوربان له نافذېدو سره سره په سیمه کې دوه اوکراینی سرتیری په یوه وسلوالن خطه کې وژل شوي وو. او سربیا له خپل گاونډي شمالي مقدونیا سره د کوید 19 ناروغي د 4,680 دوزو واکسین مرسته وکړه. دا هیوا تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل وګړو ته چې شمیر 2,900,000 وګړي دي د دغه وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران ژایو پرون د تابانوڅي پر ګاډي پولې د دغه واکسین د پیټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون وکړ. سهارنۍ خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړي. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوه پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیلمن یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبره داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکر هم په غیر مسؤول ډول افغانستانه وتلې وي. دوها کې د سولې خبرې ټپه ولاړ حالت کې دي. د دولت مرکچان طالبان ګرام بولي
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو، او دا به هم واورئ چې روسیا کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستانه د لس زره سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوي موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم
امیدوار هستم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق سي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه سي
او مشکلات ایجاد نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و مو اوریدل چې د ناتو یو شمېر سرچینو تر خپل سرمشریزي مخکې ویلي چې ممکن په افغانستان کې دوی خپل پوځي ماموریت وغځوي. د ناتو چارواکي وایي چې د دوی دغه پریکړې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او د دوی د تمې برخلاف د تاوتریخوالي کچه هم نه ده کمه شوې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل هم غیر مسؤلانه وو چې لعمل یې د پټکو هیواد کورنۍ جګړې ته ولاړې. ولسمشر دا خبرې پرون داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو دوه دیرش کاله پوره شول. ښاغلي غني ټینګار کړی چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی او د ده په خبره داسې سوله به راځي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې خوندي وي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د دودیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامي بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
نیروهای امنیتي و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤول طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لری زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiar پته ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته به له تازه پیښو خبرېږي. زموږ ویب پانې ته هم ورتللی شئ. زموږ د ویب پانې پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو څه تبصرې او مقالې لري. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو په خپل وروستیو غاڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګیدنې مقالې خبرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګیدنې په دې پیښه کې دوه چاودنې دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایی ادارې ناسا ساتلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. خبرونې د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړیو ساعتونو کې د اور سیمې ته نږدې ورتګ خطرناک و، ځکه د ګازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لویه اور لګیدنه کې د تیلو او ګازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له امله یې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسېدلی دی. د شنبې ورځې اور لګیدنې 60 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونی د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنې په تړاو په خپل مقاله کې دا هم لیکلی چې امریکا د ایران په تیلو او غازو باندې بندیز لګولی، خو افغانستان یې استثنا کړی او اجازه یې ورکړې چې تیل او غاز له ایران وپیري. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیز کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څښي. ورسپانې لیکلي افغان ځوانان تر 40 کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوي او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکی بولي، خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولي دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرزیه مهاجریې په حواله لیکلي ناامنیو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تیښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي په شمول چې 13 نومبر د مقناطیسي ماين هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوی افغان خبريالان او فعالان وژل شوی دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې 13 کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
د سولې اړوند یوې موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت له خوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا له خوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي چې دوی مبارزه د دې لپاره کړې چې یو اسلامي نظام رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د اصول خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د اصول تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغله دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوښي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوی تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغییر راولي بیا به زه که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ وخت له رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت د طالبانو سره د سولې د شوی تړون ارزونه پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوښي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی پلاوی یو غړی وایي لیبي میاشتې د زیات مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکزی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهاني کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکزی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه خایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکزی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکي ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی حضور څه معنی لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخته او همدارس د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایل باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6مه پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه څلور غونډې وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنه او جګړې زور اخیسته او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمیر هیوادونو په اساسي او خډه ول سره د سوري خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. ولدی ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوی د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان با تلپاتې سولې ته رسیدو دا خبره غلطه ثابت کړې چې غنی افغانستان کې سولې نشي راتلای.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د بیا رغونې له ډګره د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د څلور کیلومتره په اوږدوالي کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړه ځمکه خړوب شي. نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمي ځمکې د خړوبولو لپاره ویل وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویل د روان کار او د هغه د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
فعلاً د پاره چې دا کوم ویل جوړیږي دغه په څلور کیلومتره ساحه باندې دا تقریبا زر جریبه ځمکه د دینه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی، کار د غذایی مواد دبليو پی دوی ته غذایی مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویل کې وسو بیروزګار او بی وسو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د وټپور اوسیدونکو هم د کانال وستلو باندې خوختي وای ورسره به للمزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوای
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیدا تقریبا وسو کسانو ته مواد ورکړي چې وړې دي وړې دي دال دي او مالګه او داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکړي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختمي
چې دغه ډیر ارزښمن دی. پټه پرول سوالی کې چې د پیرونی ډاګه باد شي او هم سره د ازمکه خړوب شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې ورستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پرمټ لسین څخه د اوبو پورتکولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوي چې ډیری خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاکټر د ویلي وستلو لومړی هڅه ده چې تر ډیره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبو ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دا چې د اعتراضونو دغه بڼه څه وه په اړه یې د نوریاس نوري راپور واوري.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه یې هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوی وو چې د ناوالنی د ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د ترسرلیک لاندې تنظیم شوی وو چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونه له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه واټ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیټرزبورګ کې هم شاوخوا 90 میرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملین سخت منتقد بلل کیږي د جنوري په 18 له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه یې سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیذي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمنی یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکو څیرو ته ځانګړی شوی وو. اکثره دغه خزې په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشې کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورن شوي دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10 جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړي په وروستیو کې په روسیه کې په دې تور چې د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون کړی و توقیف شوی وه.
ستاسو له پیغامونو
بلی، السلام علیکم. زه د پنجبایی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یم د کندکی د سرباز. بچیان په کورو کې وږ پاتې، دا څنګه وکړو؟ موږ دلته څو میاشتې کېږي دلته مصروف یو، پیسې مو بندې دي، پیسې ولې نه راکوي؟ دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور یې چې خپل توپکان خپلې وسلې موږ پرېږدو. بله، ډېر زه ته ژرمو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه درزا خبر کوم د هلمند ولایت مرکز لښکر محمد اشرف ونی او د سطح احوال نه پوس وزیر څخه دا هیله آواز لرم چې در له ونی د تشکیلو پر اساس موږ ته الکترونیکي تذکیرې تطبیق کړل شي. موږ غوښتنه لرو چې زموږ تذکیرې ژر تر ژره موږ ته راتطبیق کړل شي.
السلام علیکم. زه کلیوال اشنا د هلمند د نظري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وکانم د یارات د اسلام کلا په بندر کې چې کوم ورګېدل اوس موږ په دې ډېر خوشاله یو. دا بزمر تاسو په هیواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجاران صدا خلاف ورزه ده چې د دې کسان دي بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دغه خبری مجلې د پای شی بوتنګ د شوی یو زل بیا پام کړی د خبرنو لنډیسته. د اورزګان چارواکي د پولیسو پرې ورنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. یوې بل سرچینې بیا ویلي چې چاودنه کې څلور پولیس وژل شوی. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله یو ملکي کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولایتي شورا مشر ویلي چې هوان د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له جګړې توغول شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان سږکال قحطۍ سره مخامخ شي. لویدیځ هېوادونه د میانمار یا پخواني برما له پوځ